احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د پاکستان په رنیو چارو د وزارت ویان وای په اسلام آباد کې روانه اونۍ د یو شمیر افغانانو غونډه نه یو رسمي غونډه ده نه د دولت له لوري رابلل شوې ده. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه لویه ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربنه دی او د هغې په پلان جوړېدو کې هیڅ ډول نقش نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارس د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې استازو ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. جنو رسنیو بیا په اسلام آباد کې د دې غونډې د جنو ګډون کوونکو په وینا چې نمونه نه دی یاد کړي، د دې غونډې ته څنډېدو خبر ورکړی دی. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوې دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بښنې نړیوال سازمان د جمعې پر سرګند کړه چې سش کال یوازې څلور څلوېښت فیصده افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پر اوسه سش کال دا فیصدي اته نوي ته رسېده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همداراز سش کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والټس سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې. د خبرداري ورکړ چې په دې ډول به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. بریتانیا د تیرو کلونو په پرتله خپلې تګلارې سخته کړې دي او په دې لړ کې د بریتانیا وروستۍ پریکړه دا ده چې د اګست له پیله چې په غیر قانوني ډول کوم کډوال له فرانسې بریتانیا ته داخل شوي دي هغوی بیرته فرانسې ته استولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ خپل نږدې سیاسي ملاتړی سرجو ګور په هند کې د خپل هیواد د سفیر په توګه وټاکه. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اته دېرش کلن ګور په چټکۍ سره په محافظه کار سیاست کې سر اوچت کړ او په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ یو له خورا پیاوړو مرستیالانو څخه شو چې له ټرمپ سره د دوی د وروستي وفاداری ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شاوخوا څلور زره ګمارنو د ارزونې مسؤلیت یې ترسره کړ. ترامپ وویل چې ګور به د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه هم دنده ترسره کړي. دا ګمارنه د واشنگتن او نوې ډیلي ترمنځ د کړکیچونو له زیاتېدو وروسته شوې. هند په وروستیو ورځو کې له روسیا او چین سره د لوړې کچې غونډې جوړې کړې دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشوره کړې ده او له ایراني لوري سره هم شغېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له اساسو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سیشنبې په ورځ وشي. هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ د نړیوال جام لوبې ونه شي. فرانس پریس اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سش کال د جون میاشتې په څلورمه د هند د غوره لیګ د سیالیو تر پای لوبې وروسته چې کله د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینوالو اتلولي لمانځله، یولس تنه وژل شول او شاوخوا پنځوس نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په دیرشمه د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو تر څنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلینډ، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه اخلي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په تیرو نږدې 500 میاشتو کې تر 500 زره ډیر افغان کډوال پولیسو په پاکستان کې نیولې دي. دا موضوع مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ امیر ګران سره شریکه کړه.
د پاکستان واکمنان لاغانان چې په هلته پراته دي د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي.
په تورخم کې محدودیتونه په ځانګړي ډول د میوه سوداګر زیان منوي.
څوک یو شوارز په تورخم کې توقف کوي دغه توقف د هر تجارت لپاره ډیر زیان لري. تقریبا 50% په دې کې کموالی راځي، نقصان رسیږي، لږ ملونه هم خپل نقصان کړي په دغه مرنه چې زما خراب شوې دي.
په شمالي وزیرستان کې د یو مکتب د مدیر له برمته کېدو وروسته د پوځي کمپ مخې ته خلکو پر لټ وهلی. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په ډیلی کې محکمې د کوڅه ډبو سپو په برخه کې داسې پریکړه کړې ده چې لاریون کوونکي ورته خوشاله شوي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی د اپریل له پیل څخه د اگست تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې له 500 زرو ډیر افغان کډوال نیول شوی دی. دغه ادارې په خپل تازه خبره شوی راپور کې ویلي چې واسې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې نږدې 15 زره تنه په دغه هیواد کې نیول شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې مشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غراپور کې چې د جمعې په ورځ یې پر ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اگست 28 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي ویدی. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي کې ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشي مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشې کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلې دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتری کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتری کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه، یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږدل
شدن ولی بیومتریک کرده بودن با پشاور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لچې دي کوخونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال مهال چې د پیوار کارتونه لري هم باید روان کړ د اگست میاشتې تر پای له دغه هیواده ووزي. د یونیسیار د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309 زرو ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیار د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په تیرو نږدې 5 میاشتو کې تر 350 زره ډیر افغان نان پولیسو نیولي. په اسلام آباد کې مې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران څخه په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت چې پاکستان ولې پر افغان کډوالو فشار راولي.
زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1988 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغه سیلر نورو نړیوالو ماسیو څخه په افغانانو باندې د فشار دی واردولو لمخې دوی ګټه ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغه سی په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټول حقوقي بنسټونو او دغه سی نورو د بشري حقوقو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړ چې له 1988 یا را په دې خوا له افغانانو څخه سیال ته نشته، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نشته. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د BLA او BLF دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادونو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د UNHCR لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د غوی له موجودیت څخه بهره اخلي، همدا وصل ته وزه خراب ده
او بخشي ګران صاحب ګران صاحب او بخشي کچرته دوی له افغانانو ګټه اخلي ولي باس له خوري
نو خبره ده چې الته خو ګوري په مليونو افغانان نشتی دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سش کالو باسو هلته خو یو وخت چې پلی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د موږ د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچي کې هغه څه هیڅ نه وایي ولې دغه ته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی را باسي او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې وښيي چې دا د موږ تر فشار لاندې یو یا مثلا په دوی کې ترهګریز فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ورکړی دی ترهګری ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بل او بل دی د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وښيي چې موږ د دغه ترهګریزو حملو تر فشار لاندې یو نو موږ ته مرسته پکار دی
نو
د دغه لپاره هم دوی دغه شي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې
مننه ګران صاحب د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویل دي چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دي په داسې حال کې چې اتلک افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
په تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګری زولاریو تګ را تک ټکنې شوی او یو شمېر سوداګری زیانمن کړي. جزئیات په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرون کیدی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه او سبزی بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
موټر ساده سرشاهي کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټر دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورتونه دي چې په تیرو 4 ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په 3 ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایدار تر رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په 13 ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې درې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس بدون وقفه د تورخم باید عبور کنه.
د میوه او سبزی او سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزی او د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډه تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. میوه او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابیږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو د روان کال د اگست له لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتو توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
په جنوبی وزیرستان کې د یو پوځي کمپ مخې ته یو شمېر خلکو پرلت وهلی. دوی له نږدې اونۍ راهیسې د یو ښوونځي د مدیر د خوش کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اشتیاق مسید له سیمې راپور لري.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې 15 ورځې د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلی دي او غوښتنه کوي چې د ناپیژندلې وسلولو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
عوام ہو دا اسٹوڈینٹس ہو دی ہو موجود دی پکے ہاں دیکھیں مختہ چیکن گیٹ سائٹ دینا درا سارا یہ ہائی اسکول سارا پودی کا استاد ہو
دیوانا سیمے پوجی کیمپ مختا پہ احتجاجی درناک سے نست یو طالب علم سو وشتنا کوی دا ہم وروئی
من مسلمان دا بینگ اسٹوڈنٹ می دے ریاست تو یا دے انتظامیانا دا سول دا ریکویسٹ دا چی دل تا دا یو پرنسپل نا دا چی پدا من دے حملہ وشولا دا دے وزیرستان با کیارتا اچاول دی اکور دو چی دے دے پرنسپل بازیاب کو صحیح سلامت شکل کے دے روری ہوتا احتجاجی جی کی مدر نہ دو داغا تین زیر دن ہم اس کا دو دل کا پرنسپل ان پدا کے نستی پدا کے اسٹوڈینٹس ہن اس کی پدا کے دل کا عوامی حال ہن اس کا ایک باقاعدہ درخشید پورا چمشتہ پرنسپل رحمت اللہ وزیر بازی آپ کو
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپیژندلې وسلولو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یوده دوی چې د راونه میاشت په اگست 13مې ناپیژندلې وسلولو د وانا سیمې یو شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول تا ته راون و تر دا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاول زیموري لیا قبیلا کړی نه دو.
دا ازادي رادیو د خبرونه په azadirado.com ویب پاڼه کې اوریدل شي. کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي دا غوړه پرونو متن پکې موندل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. همدارس د ازادي رادیو ونیز خبرونه او ویډیو راپورونه تاسو د ازادي رادیو په پاڼه azadirado.com کې پیدا کولای شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په الاسکا کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې یو اونۍ وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ خپل غواښ بیا تازه کړ او د جمی پروسی وویل ک په راتلونکو دوه اونیو کې په اوکرين کې د سولې سال په برخه کې پرمختګ ونشي نو پر روسي به بندیزونه ولګوي. د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل دا به یو ډیره مهمه پریکړه وي کدا د روسي په وړاندې پراخ بندیزونه وي یا پراخ تعرفې یا دواړه یا به موږ هیڅ ونه کړو او و به وایو چې دا ستاسو جګړه ده. ترامپ ته جمعې پر ورځ هم وویل چې هغه په دې اونۍ کې په اوکرين کې د امریکا په یوې فابریکې باندې د روسي له برید څخه ناراضه دی چې اور پکې ولګېد او د دې فابریکې یو شمېر کارکونکي ټپیان شول. ترامپ څرګنده کړه چې نه د دې فابریکې په وشتو خوشته او نه هم په اوکرين کې د جګړې ادامې ته خوشاله دی. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا او روسي د مشانو د اگست 15 تر غونډې وروسته د روسي چلند وشو ده چې مسکو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون په اړه د خبرو اترو نیت نه لري او مسکو د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې د مخنیوي لپاره هرڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې د داسې غونډې اجنډا چمتو نه ده. لاوروف د جمعې پر ورځ هم ویل چې په اوکرين کې د اروپایي ځواکونو هیڅ راز موجودیت ته منلو نه دی او که څوک داسې هڅه کوي دا د اوکرين په خاورې کې بهرنۍ مداخله ده. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ویل وو چې په اوکرين کې د امنیت په اړه بحث له روسیې پرته نشي کېدی. د اوکرين د پارلمان غړي اندری ژوپانین د آزاد اروپا د آزادۍ رډو اوکرين څنګه ته وویل چې د کرملین له خوا ویډیو هیوادونو ته د ګډون اجازه نه ورکول شي چې ماسکو په اوکرين کې د جګړې ته پای ته رسولو په لټه کې نه دی. د اوکرين هوایي ځواک دا راپور هم ورکړ چې روسي په دې ورستیو کې د اوکرين په بیلابیلو برخو کې 1504 بیا ډرونونه او 24 غونډي وشته دي چې ملکی تلفات لري چې د استوګنی سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د هند سترې محکمې د اگست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅډه بوسپودنی ولو او لری کول حکم بیرته واخیست. د محکمې د اگست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډه بوسپو د راټولولو لپاره اته اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډه سپیشته. سترې محکمې د اگست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅډه سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. نه 50 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپل ماشومان په سیر د کوڅډه بو سپو پالنه کوي خو دا عملی نه ده چې خلک د سپی خپل کورونو ته یوسي او کستونز جوړوي شلاره همداده چې تعقیم شي. شل کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړی زیاته کړه چې دا به اوس پلاره دا بریا له ټولو هغه سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورسي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 25 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړ شوی وو خو یو پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک پکې لیونی سپی داړلې وي. پټول هند کې بیا 3 میلیونه اوله کسان پر اوسه کال سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له عمله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1 میلیارد او 400 میلیونه ترسي شي. په دغه هیواد کې د لیونی او سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخنیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 15 میلیونه کوڅه ډب سپی ثبت شوي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشهید ازادي ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. د چې پاتیر څلورو کلونو کې له افغانستان په زرهاو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوې دي. له افغانستان بهر دغه کډوال او داسي تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګ مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هله مندي وکولای شي پر بنسټ له افغانستان بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د دغه مدني حرکتونو لیو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی اورچه د دوی دغه حرکت څونه میګیو څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدان تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډیرو دو جګړو ځپلې وي لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دینه مباندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر خوازینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاد شوی چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس وختنې او اراده د پامو غورځولې وي او یاد وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت د ویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینې معنا سره د ولس اراده او د ولس وختنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. اما تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډیرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حذف نشي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران او ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځای پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډیر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردي کې د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زمونږ غطا و چې څنګه وکولو شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې مونږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزه باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښي عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغه یو بهیر چې مونږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا ده چې مونږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرې وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کومې ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې مشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتې دي یا کله دې وړاندې راوتې د څو ډېرې ټولنې جوړې کړې دي او مخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې د نجونو لپاره چې د حقونو دفاع کې ډېرې ټولنې جوړې شوې ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړې دي چې له نورو مبیلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هیوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي
دی څنګهړتیا وی تا دی زما په نظر البته د حکومت ټولنې جوړ شوې دي د کوم حرکتونو چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول دیو بل متمم دي او دیو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو حتم دغه چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکول شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومه هڅه چې شوې دي هغه هم د خپل وس مطابق باندې کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خدای چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګډ ګډ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملاً همدغه سلطه اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زموږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولاً خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزم نشته چې په ملي کچه باندې ولست خپل رایه څرګندې کی نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کوم اراده موږ نه ګورو امز موږ حساب ادا وی اما کدی د کې رقم کدی خلګونه هم وی تاسو پیږی چې بلا بل داس میکانیزم نشته چې موږ وکول شو چې د افغانستان په ګډ ګډ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو تاده چې موږ ته ایواز په وحیوات کې دای وځي د جرمني غونډې نه دی دای وځي
وبخې روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه تا او دا ډول ناس تور ټولې دینه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکول شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر له دې چې د چا ژوند ته خطر پېښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به وي داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مخ به ترجیح زمونږ غبام دی وی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکو اما موازی په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډیر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغه باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور بنی وی چې دغه په جزئیاتو باندې خبرې وکړو اما دغه سلارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په نه زمان کې دغه شو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس افغانستانه بهر دي د دنجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاد د ذکر د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د پوخانه موجود و که خځې په دې برخه کې فعالیتونه کوي که نارینه یې کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کومه نتیجه ورنه یا دا شي یو ښه پایله ورکړي ترینر اوزي او په دې درې کلونو کې مونږ کتل چې د په دې برخه کې نه یوازې د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوالو ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا دی چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د ښځو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیوال فنډونه اخلي او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفېږي ستاسې فنډ ستاسې دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه دا برابروي او د خلک چې ستاسې غونډو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیان نیسي یعنی دغه راټولېدنه خو یو عاید ضرورت لري تاسو څه کړي په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
نل کور مدن دې خپختنه وکړول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو ډېر پراخه ده مفهوم دې داسې حرکتونه شته چې غوی فندونه اخلي یقینا ځینې وکړ کې ویزینه ویني کوي مونته داسې ډېر ذات ټولنه وبنسټونه شته چې هیڅ فندم نه اخلي خو خپل هڅه کوي خپل غږ پورته کوي او بل دا چې مدني ټولنه خو خلې سولیز مبارزه نه پڅ کولې نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي د اردی سولیز مبارزه د غږ پورته کول دي فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته وړ نشته دي یعنی موږ هغه به سترګ پټنو کو نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي او مدا چې موږ غو نتیجې ته ورسیږو هغه کمپنی دي حقونه چې د خزو لپاره دي هغه هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي اما پاتې شو یو ډېر مهمه ځانګړنه چې موږ دی ملي مرکه ده هغه هم دا ده چې موږ ډېر داسموږ پروګرامونه چې تم ډېر ساده رانی ولې دي ډېر هر چا د لپاره د لاسرسي وړ دي دا ډېر ارزان دي او موږ په دې کې د هیڅ نه موږ غناخلو د چانه د مرستند غوړو البته بهرانيانو نه ځکه چې موږ په دې کې دی چې د بهرانيو مرستې هغه مشهور اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټوي موږ تاسو د دې تجربه لرو چې هم د رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کوم ورځ چې قطع شوي په هغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوي په هغه ورځ باندې یعنی د بیرزر د نجیب حکومت سقوط وکړ او هغه پروژې چې فندونه بهرنۍ فندونه باندې ولاړ دي هغه تر څو چې فند وی رواني وي حکومت ورته قطع شي هغه ختم شي نو موږ تر څو پورې داسې کړی دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم خار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیل هوادونو خلکو تر وغوړو مجلل تالار ونیسو او د خلکو ته د لارې کراګانې ورکو او هوټلونه ورکو د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه موږ ملي مرکه چې هر چیرته افغانان دي او هر چیرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ الته ورغړو نه چاته روډي ورکو پکې نه الته کوم مجلل تالار نیسو بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپې تو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمن افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولول ته موږ یوازې یو ساده چای ورکو زموږ تر اوسه پورې کوم غونډې شوې دي یوازې زموږ خپل امکانات باندې په مغه خر کې د دوستانو په مرسته باندې په ډیرو نه چیز امکانات باندې دا غونډې تر سره شوې دي نو د دې یو لوی ځانګړتیا چې دا زموږ لپاره یعنی دغه ور چې د تداوم ور چې همدا خبره ده چې د خپل په خولاړې دي موږ د هیڅ نه تر اوسه پورې مرسته نه اخیسته او بل دا چې دا به کاملاً شفاف وي موږ وړو چې د هر غونډې هغه د مصارف او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ دولت سره شریک کو د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې کومنګ وړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولای شو تاسو په یوه شي د پردیو مرستې متاسفانه غیر سره بیا پردیو اجنډا وي پردی فرمایشونه او پردی فشارونه هم موجود وي او هغه ولسی یو حرکت هم کوي هغه د خپل مسیر منحرف کوي نو زموږ د غیولو ځانګړنه د غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي
روحي صاحب تر اوسه مو څو غونډې کړې او په کوم خارونه کې مو کړې دي
او تر اوسه پورې موږ د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړې دي لومړی غونډه زموږ په لندن کې وه هغه مشورتي غونډه او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 16 باندې او بیا په برمنګهم کې د جولای په 10 او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن په ښار کې او تیر شنبه هم په د امریکای د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنتو ښار کې نو دغه 15 مرکې شوې دي البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا دی چې دا یوازې غونډې نه دي یوازې داسې نه دي چې یوازې یو غونډه کې یو خبرې تیریږي بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یو څنګه جوړیږي ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې یو غونډه کې نه حل کېږي بلکې او بل دا چې یو غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان فکر ټول کو زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري خپل نظریات ولري هغوی دپاره د زمینه مسایل کو نو دغه ځایونه کې چې موږ تر اوسه غونډې کړې دي هلته څانګې جوړې شوې دي او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي او بیا په د ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلې کېږي د هغه نه به یو مرکزي جرګهګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولو چارې رهبري کوي او البته بیا پړاو په پړاو یعنی کومنګ شل مرکې ورسته یا دیش مرکې ورسته بیا به د دغه ټولو استازو څومره پریکړې چې شوي دي څومره مسایل باندې چې بحث شوی دی کومې طرحې چې هلته په غوږ باندې موافقه شوې دا ټول به راځي یوې ملي جرګې ته د ملي جرګې کوم امکانات درلودل ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په کې برخه واخلي او موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو. اما کنو نو دغه د ټکنالوژي د امکاناتو نه خوندې د لپاره ټول دنیا استفاده کوي، موږ به مغې نه استفاده وکړو. نو دغه د ټول مرکو
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لتروسه پورې ظاهرا ډېر ښکار نه دي په دې برخه کې، ځکه چې اوس که ډېر حضوري خلک راټول شي مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولې آنلاین ته مو ډېره مخه نه ده کړې؟
دغه تاسو پیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبیعي خبره ده چې په کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولای شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتره کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، خو موږ بیا عین خبره شته تاسو کوي همدا عملاً موږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره موږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو او دوی دا ټول خپل پریکړې راوړي او په هغې باندې موږ بحثونه وکړو. یعنی موږ دغه د دواړو امکاناتونه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو، اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او ته د افغانستان په اعتبار هم یو زمونږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژۍ د امکاناتونه په ډېره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو یې تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته اړتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوخه باندې ترسره کړي؟ که نه ځینې کسان موږ مارلې دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک د کارونه تنظیمي، څوک یې مخته وړي؟
کوردا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني قربتو په تخنیکی کارونه او لوجستي کارونه دا د ملي محور لخوا نه دا تر سره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سی حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړې دي، هلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي او اداري کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړ چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته کړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوې دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلون اړیکې نیولې دي، د افغانستان اړیکې نیولې دي، او دوی خپل علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو په نورو خبرونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان، هم مشران، ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې، ډېر علاقه مندې ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه داوطلبانه اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یو خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ویل چې خلک ښه دي، دلچسپي ښه، راځي په خپل خوښه کار کوي. اوس که جرمني ته وګوري یا په نورو ښارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې ترسره شوي دي، په زرهاو افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ پکې ونده خېستل د زړه د افغانانو علاقه څومره د غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او کنه د اروپا په مصروف ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي
او دوړ خبر شته یعنی د کې شک نشته چې مصرفیتونه ملي دي دلته مونږ د افغانانو ملي رضایت دي چې دوی د وطن پر باندې د فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی مونږ خو چې مونږ غونډه تاسو کې چې کچره ډیر لوی غونډه سره جوړ کیلتا وي بحث نه کوي نو مونږ کوشش کوو چې معمولا مونږ غونډه د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړي ده زیاتره موږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه موږ ورکړي ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروف ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه د څه څه پاتې وي چې نوې پختلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چارتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ حق د پامه ونه غورځي او بل دا چې دا به هر اړخیز وي موږ ټول بنیادی ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ دا څنګه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کوو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دینه چې غډیرو سخت خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادی مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکونه به چرګګې ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګګې یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرح یا هغه حل لارې چې ملت هغه باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرح رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره د به شریکو دي دغه د جرګګې لخوا بل به دا وي چې زموږ ملي مرکه چې د دې کوربتو په کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په یوه چې متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه ته ژبني تاوتریخوالی ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیر ښه فضا یو ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ اساسي هدف دا دی چې یو بل خبرې واورو که هر څومره هغه زموږ په هغه برابرۍ نه وي زموږ په ذوق برابرۍ نه وي نو د کې یو بل دا دی چې موږ غواړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثیل شي یعنی دا هیڅوک به له پامه ونه غورځي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نه وي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشري د دې به شورای وي د دې لپاره چې موږ د انحصار مخه نیولې وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په روانه ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل هغه ترسیګو اهداف ترسیګو دا به ډیر زیات خوشبینی وي داس نیوي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کاله موږ جګړه وازمایله 50 کاله موږ تاوتریخواله وازمایلو نو لکه تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سولې ایز مبارزې ته مینې ته تفاهم ته به چانس ورکو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دا سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کاله موږ جګړه کولای شو راځي 15 کاله به منظم ډول سره د سولیز مبارزې ته ځان وقف کو، نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي. نو په دې کې یو ډېر یو مهم اصل دا دی چې زمونږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولیز وي، او موږ په دې کې به د تاوتریخوالي نه په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي.
ډېر زیاته مننه کوم ودان ژوند دی اوسې روحي صاحب چې وخت مو پریښود خبرې مو سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ಬ್ಯಾಬೋ